السلام عليكم.
وعليكم السلام.
هل نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې خویس
بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
سلامونه د ازادي رادیو نيز خبرونه میکروفون ستاسو خبرونه ته خرغلاست. د افغانستان په وخت ساتمه وو 3 دقیقې دي. تاسو د میکروفون ستاسو خبرونه اوریدونکو سي نن په دې خبرونه کې د انجونو د طبي انسټیټونو په تړلو باندې خبرې کوو چې سمره دي چاره د انجونو د زده کړو پر وړاندې خاند واقع کړي دي. تاسو کولای شئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ او د خبرونه د موضوع په تړاو باندې دا چلته په افغانستان کې اوس انجونو یوازې همدغه لار دلودل چې طبي انسټیټونو کې خپل زګړه ته د امر کې خبره چې په دغه رښتو کې دوی کول شي چې خپل ځان ورسوي یو چانس ورته ودا هم تری واخیستل شو د دې راتلونکي به څنګه وي څنګه ممکن کېدل شي چې بیا دوی خپل زګړه ته لاره پیدا کړي پر همدغه موضوعاتو لخصینه ورډونکو مې د تقاضا ډیره ده چې دوی به خبرونه کړي کوي سي او د موضوع په تړاو باندې خپل نظریات موږ سره شریک کړي. اوس هم را سره په خبرونه کې د نسایی اولادي برخ متخصصه ډاکټر صاحب اغلی یاسمین امین ده چې له دوی سره به مخبل خبرو ته ادامه ورکړو. له دوی څخه به وبخښو چې اغلی امین اول خو تاسو ته خرغلاست مخبرونه ته کراته وی چې تاسو ورسی پریکړ د افغانستان په روغتي برخه کې څومره ستونزې جوړوي.
مننه خپل احترامات او سلام نساسو قدرمنو رادیو اوریدونکو ته او محترم د افغانستان خلکو ته وړاندې کوم. او فعلا د افغانستان سوزې خود حد نه زیات شي مالت اسلامي کړه چې په قدرت ورسید او متفاوق نامه ده د قطر کې امضا کړه هغه بهرني دغه اوس فعلا چې موږ په دغه ستونزو کې اخته ده د دې شاته یوازې امارت اسلامي د دې شاته نور غیر اسلامي ملکونه هم ولاړ دي چې دې ته فندونه ورکوي. فعلاً مکه دی په په دند اگست 2023 کې ویل چې مکتبونه او د فاکولټي په د جنډو په مخ باندې کې ویل چې دا به تر بل د غپورې موږ دی معنی یعنی فکر وکړو. متاسفانه نن نه کوم جنډو چې په افغانستان کې په ډیر په خطرناک شرایط کې په ډیر اقتصادي ستونزو کې په خصوصي پانتونونو کې هغه د لکه قابلګي نرسي او د بعضي طبي انسټیټونو کې دې سبقونه هغه نن ته هم د ازادي د امارت اسلامي واغسته به هم ویل چې د افغانستان طبي سیستم په صفر په درجه په افغانستان کې ولاړ دی. موږ نه صحیح ډاکټران لرو نه صحیح نرسان لرو نه صحیح قابل دغه انجونې چې اوس فعلاً دی د سبقونه ویل دا ستونزه یوازې د هغې ستونزه نه ده دا په اثر یې په د افغانانو په مېرمنو باندې ډېر زیات هغه مېرمنې چې په کورونو کې ولادت کوي او کوم طبي سهولتونو ته فراهم نه دي او بې ځایه د ډېر وړوکې ستونزو وجنه هغې خپل ژوندونه د لاسه ورکړي. تاسو وګورئ افغانستان په نړۍ کې په دویم درجه دی چې د په ولادت کې مېرمنې آر یو 2 ساعته پس یوه مېرمن مړه کېږي او تقریبا په یو تقریبا 9 شپېته مېرمنې په زر مېرمنې کې مړه کېږي. تاسو فکر وکړئ چې دا ستاسو سره ډېر زیات ده. امارت اسلامي د افغانستان د مېرمنو او د افغانستان د نوي نسل د مستقبل سره لوبي کوي او د دې انجام به د هغې لپاره ډېر خطرناک وي.
بله اوس همدغه روانو ستونزو ته په کتو دغه تصمیم کم نیول کېږي دا څومره مغه روغتي سکتور باندې مستقیمه نغیس کوي ځکه وړاندې موږ هم تاسو پر خبرو کول چې په افغانستان کې ورته مخملته خدمات سي خدمات پغه کچه باندې نه دي چې حالت دي نور کویدات پر وځ شي یا غنجونی چې غوي زده کړ کول به حل کړي یا دغه نوې نسل تولیدي ده یا غوي دا غو کسانو پر ځای باندې به کار کول چې غوي وسته قوت ته نږدې شوی دي.
ګورې ته خصوصي پانتونه چې دي دغه خو فعلاً په افغانستان کې ډېر زیات فعال دي او ان یې ماته ستل چې افغانان نجونې اقتصادي مشکلات سره هم وي نو هغوی دغه پیسې هغې ته ورکوي چې دې نرسان جوړ شي د افغانستان قابلګي سیستم او د ډاکټري سیستم مخې ته ویسي. د مخکې نه کوم موږ چې ښه ډاکټران لرو هغه د په دې نوي حکومت کې زیاتره بهرني ملکونو ته ور او دا هغه مېرمنې چې کوم آیا ما سوال د امارت اسلامي دی چې دې د مېرمن لپاره کوم سنجش لري چې کوم نسل چې دی روزي آیا د افغانستان ټول نسل دی لکه جاهل تربیه کوي خصوصا انجونې چې هغه یو مستقبل په افغانستان کې فعلا نه لري نه نه کوم دغه لري کوم مستقبل لري. آیا دې په دې باندې فکر کوي چې دغه انجونې په آینده کې د دې څه مستقبل لري؟ خپل لورګانې اولادونه په خارجي ملکونو کې سبق وایي. دا دې کوم مشر چې دی عبادت الله اخونزاده هغه اوسه پورې هیچا نه دی لږ دا څوک دی افغان دی د کوم ځای دی او دا فیصلې کې دا د مخې ته راشي افغانان دا د افغانانو خپله فرض دی چې هغې هر یو اقدام کوي دی ورته بس مونږ ته امنیت راوړی سړکونه جوړی دا د افغانستان مستقبل نه د افغانستان مستقبل په تقریبا په 90% میرمنو او په تقریبا په میرمنو ولاړ دی. نو کله چې میرمنې او نجونې د سبق نه محرومه شاید افغانستان مستقبل به څه شي؟ تاسو خپله په دې باندې باید افغانان فکر کړي. دا زموږ د افغانستان مسله ده، زموږ د مستقبل نسل ده، نه بهرنی نړۍ همدغه ستونزو ته مونږ اچولی شو. باید مونږ خپله دغه میرمنې او خپله مشران چې په افغانستان کې باید دې فیصله مخې ته ویسي.
له ډیره زیاته مننه. درنو اوریدونکو را سره په خبرونه کې د قابلګۍ برخې ذکر له هم را سره ده چې دوی په دغه برخو کې ذکر کول او متاسفانه دوی نور نشي کولی چې خپل انسټیټیوټ ته لاړ شي یا خپل دغه ذکر ته دمه ورکړي. را سره د تلیفون پر کرخه غلې فاطمه صاپی ده چې دوی د قابلګۍ په برخه کې خپل ذکر ته ادامه ورکړي و چې اوس په دوی څخه پوښتو چې دغه کوم پریکړه چې اعلان شله د دوی په تړاو باندې اغیز څه و یا کده را تخپل حل وي. سلامونه فاطمه جان، خو دې چې خبر وکړ ته وای چې تیر ورځ چې تاسو کله لاړلې انسټیټیوټ ته څه پیښ شول دغه حال کراته وای؟
سلام تاسو ته ټول لیدونکو ته. کله چې په میډیا کې موږ خبر واورید چې نور سر د سبا انجونې نشي کولی خپل قابلیت نیمه علي طبي زده کړو ته ادامه ورکړي، دا خبر موږ ته ډېر خوشینوونکی و. کله چې موږ پوهنتون ته لاړو د پوهنتون مدیر له لورې موږ ته وویل چې سر د ننه تاسو نشي کولی خپل زده کړو ته راشي او د پوهنتون دروازې د امر ثانی پورې بندې دي. دا خبر موږ ته ډېر خوشینوونکی و ځکه دا نیمه علي زده کړې زموږ لپاره یوازینی چانس چې موږ خپل زده کړو ته ادامه ورکړې وي او هغه هیلي ورمنه چې موږ په زړه کې لرلې هغې ته ورسیږو، خپل د هیواد او ټولنې لپاره د خدمت جوګه شو. او موږ ته ډېر خوشنوونکي خبرو ځکه موږ نور نشو کولی چې خپل زده کړو ته ادامه ورکړو.
بله، دا څومره بیا ستاسو په ذهن باندې هماغه دغه بد اغېز وکړو چې تاسو تر دروازو پورې ورغلي وي ولې تاسو ته اجازه در نه کړو چې تاسو باید دننه انسټیټیوټ ته دننه شي ترسو خپل درس وای کا ازموینه و خپل ازموینه باید ورکړي؟
دا زمونږ د ټولو انجونو په روان باندې ډېر منفي اغېز لري ځکه زمونږ فاینل ازموینه پیل شوې وي. موږ د درس لپاره ډېر امادګي نیولې وه. کله چې موږ پوهنتون ته لاړو د پوهنتون د مخې څخه موږ جواب شولو، موږ وشړل شلو، موږ ته وویل شول چې تاسو نور نشي کولی خپل درس ته راشي او د پوهنتون دروازې امر ثانی پورې بندې دي. زموږ په روان باندې ډېره منفي اغېزه ولرله او موږ نشو کولی نو خپل زده کړې ادامه ورکړو.
بله، بیا به هم تاسو سره خپل خبرو ته ادامه ورکوم. تاسو د احساسات څخه به هم پوښتنه وکړو چې یو مسله یو زده کړل په یو برخه کې یو کس درس یو به یو دم د لغې رښتې څخه معنی کېږي څه احساس لري؟ اغلی امین، ډیر موضوعات ته به اشاره وکړو د خبرونه په برخه کې. اوس په افغانستان کې هلته صحي کارکونکي خورا ډیر زیاتې کمی دي، بخصوص د خزینه په برخه کې صحي کارکونکي کمی وي. دغه وروستۍ پریکړې څومره د صحي کارکونکو د کمبود مسله نور رامنځته کولی سي؟ چې هلته به موږ تاسو کمبود سره مخامخ شو که قابلګانې وي، که نرسانې وي، یا که د غاښونو ډاکټرانې وي، هغه څه چې ښځینه او ته د خدمت جوګه ګرځېدلی سي، دغه پریکړې سره نور څومره موږ تاسو کمبود سره مخامخ کیږو؟
اول خو د امارت اسلامي فیصلې د همیشه د میرمنو په خلاف چې څومره کوم ورس نه دی په قدرت راغلي د میرمنو خلاف دغه کار شروع کړی دی. منګه ما باغه ویلې چې زمونږ د طبي سیستم چې دی په افغانستان کې هغه په صفر ولاړ دی. دغه ستونزې د پوښانه په سیستم کې وي. کله چې مالته کار کوو ماته هم معلوم شي چې زیاتره کوم کومکونه چې به د طبي انسټیټیوټ د پاره کېدل هغه خپل هغه رئیسانو او کوم چې د بهرني نړۍ نه خلک راغلي هغې خپل جیبونو کې واچول او هغه لاړه خپله ځان په بهرني ملکونو کې په شتمنۍ ماشومان سره ژوند تېروي. د قابلګۍ ول خو امارت اسلامي باید ته فکر وکړي چې آیا میرمن کله چې یو کور کې مریض شي هغه به صحیح ډاکټر ته ځي که خزانې ډاکټر دی چې وایي که آیا دی رښتینی مسلمانان او د الله او قرآن باندې دی عمل کوي؟ نو آیا دی کوم ضمیر دا مني چې میرمنې د ډاکټرانې نرسانې قابلګانې نه شي او د افغانستان د طبي سیستم دی په صفر راولېږي. آیا کله چې یو میرمن مړه شي چې کله نفس قابله میرمنه نه یا جنې نه وي، نو د دغه خون به همیشه د امارت اسلامي او د هغې د حکمرانانو په غاړه همیشه. د زما خواهش ټول د افغانانو میرمنې دي چې په نړۍ کې که هغوی ډاکټرې دي که نرسانې قابله ګان دي که استادان دي، قرآن شریفونه دې راواخلي او د امارت اسلامي پسې دې ختم کړي چې نور د دې خدای تعالی دغه نور بیا خدای دې ته نیکۍ هدایتو کړي او یا د خدای دغه د نړۍ نه واخلي.
مننه. اوس هم ورځو اوریدونکي ته، زموږ یو اوریدونکی موږ سره واصل سوی دی، له دوی څخه به وپوښتو. سلامونه، مهرباني، وخت مو په خیر.
وعلیکم السلام. خدایان سلامونه تاسو ته، هم ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای دې پاک دې وکړي چې روغ جوړ باز تاسو مې شنه اوریدونکو ته. عبدالحاده تعلیم د هلمند ولایت څخه.
مهرباني تاسو.
مننه. الله دې خوشاله کړي. سلام مېلمنو ته. وامه ورجانې موږ خو په بلابیل خبرونه کوي چې موږ د تعلیم طرفدار یو، خصوصا دغه طبي زده کړې چې دې خورجانې دا اوس شکم بندیز پر لګېدلې دي. نو زه خدای پاک ته مزونه مخورجانې چې ان شاء الله حکومت به دې ته خامخا دغه ورکړي، خامخا به دغه برته علاقې ځکه دې ته ضرورت ده، ډېر سخت ضرورت ده. نو موږ د حکومت دا غوښتنه د خورجانې چې موږ خو د ډاکټرانو ته ضرورت نه لرو، ضرورت لرو. مثال د خبرې دغه کلینیکان ته که وګورو په غټ کلینیک خورجانې چې شهر څومره غټ کلینیک دا دې دانې بجانې یا درې دانې بجانې چې دا ډېرې کمې دي. نو موږ د حکومت خورجانې دا غوښتنه ده چې مثال د خبرې دغه زده کړه ته بیا اجازه ورکړي، او ان شاء الله زه خپل خدای پاک ته تمه وینم. خورجانې دا سمو داسې یو سات د مخه زما یو ملګري زنګ راتوالي، نو خدای پاک دې وکړي چې دغه شي. نو ده راته وویل چې ان شاء الله به ته دغه زده کړه ته اجازه ورکړې ده، برته امر کړی دی. نو زه خدای ته تمه وینم خورجانې چې زده کړه ته به خامخا برته اجازه ورکوي.
بله، سلامونه، وخت مو بخیر. میکروفون ستاسو دی، مهرباني.
احترامات او د مینې او خلوص څخه ډک سلامونه ده آزادی رادیو ټول کارکونکو ته وړاندې کوم. البته زه باید عرض وکم چې دا خلک نه غواړي. که دا خلک غواړي صاحب هر څه کولی شي، خو دا خلک نه غواړي. دوی غواړي دغه نرسانه او دا څوک چې پرون دغه نه ویستل شوي دي، یعنی کور ته لیبل دي چې دوی تاسې لاړ شئ کور ته، تاسو نور درس مو هستی. الو
ربانی، مهربانی، ستاسو آواز شته دی.
ما ته مونږه ټلیفون څو قطع نه کی.
نه نه، مهربانی،
دا شکر دا ډېر غلط کار دی. په دې معنا چې دا اوس خبرونه اورم چې د کاپیسا په ولایت کې ښځینه ډاکټره نشته، په ډېرو ولایتونو کې ښځینه ډاکټرې نشته. په داسې حال کې چې ښځه باید یا میرمن بعد ډاکټر میرمن ډاکټر بعد هغه معاینه کی، نه نارینه ډاکټر. دوی چې دغه یو څه ډاکټران هم لري، دا په مرور د زمان دوی تقاوت کوي. تقاوت په دې خاطر کوي صاحب چې عمر یې پوره شو 50 کاله یا 60 کاله یا 50 کاله، دوی ته تقاوت ورکوي. حتی ځینې وخت په خپله هم تقاوت اخلي، ځکه ښځینه طبقه چندان دغه نه لري صاحب، دومره مغز دغه نه لري چې تر 60 یا 50 پولې کار وکړي. البته بعضې خویندې مونږ لرو چې هغه تر ژوند تر اخیر لا ځای خپل کار کوي. نو دوی ته مونږ نورې ډاکترانې د کومه کړو، نورې ډاکترانې د کومه پیدا کېږي؟ دوی دې ته جواب ورکوي. دوی خو بیا پس پاتې کېږي. اوس پس پاتې دي صاحب، اوس په عراق کې ښځینه ډاکټره نشته. په عراق کې په هیڅ ولایاتو کې ښځینه ډاکټره نشته چې دا د زنانه معاینه کړي، یا یو میرمن چې صاحب ولادت کوي صاحب هغه شپخانه ته ولاړ شي ولادت وکړي. دا زما هیله دا ده چې په دې باره کې باید اسلامي امارت یو غور وکړي، او دا خلک او یا دا میرمنې بعد دوی تفاوت نه کوي. دوی کور ته ونه شړي دغه محصلین دا محصلین دا شاګردانې. پرون صاحب دا خبرونه چې ما اورېدلي دي، ما ته په خپله ژړا راغله. یو میرمن چې 12 کاله زحمت وباسي، 12 کاله د خپل ځان باندې بوج راوځي، او بیا لاړه شي دا یو کورس یا یو پوهنتون، هغه هم د طب فاکولټه یا د طب پوهنتون یا دا صحي کورسونه دوی تعقیب کړي. یو ښځه نه شي کېناستی نارینه ډاکټر ته چې ته زما غاښ وباسه، ځکه چې ناروا ده. د یوې خوا دوی وایي چې تاسو ګورئ، زه به تاسو ته یو مثال درکړم. د یوې ښځې سره چې نارینه نه وي، خپلوانی وی په موټر کې په سفر کې نشي تلای صاحب. نو بیا بل خصوص یو وخته څنګه کولای شي چې نارینه ډاکټر ته کینی او هغه جواب د هغه غاخو باشي، یا یو وخته څنګه یو نارینه ډاکټر ته کینی چې د هغه نورو مریضي معنی کې نظما ده. محترم طالبان ورنو څخه دا هیله ده، البته د یو فرق په صفت د یو افغان د فرق په صفت چې دوی باید دوی پرېږدي چې د خپل تحصیل ته ادامه ور. مکتبونه خو بند شو.
بله،
مکتبونه چې بند شول صاحب اوس دا څنګه کېږي؟ دا ولې پرې بندي؟ دا خو صاحب د ژوند یو اړخ دی صاحب، دا د ژوند یو سهولت دی چې دوی ترې ترلاسه کوي. کسان دی چې دا کلي ولاړ شي یا خارج ته او یا وظیفه پرېږدي، دوی نورې د کومه پیدا کوي؟ دا درته ووایم په دې جواب. نور وخت نیسم، ډېرې زیاتې خبرې مې وکړې، زړه مې ډېر ډک دی په دې کار باندې چې دا کار باید دوی نه وای کړی، ځکه دا خو پوره ښه کار نه دی، ځکه زه خپل نوم نه وایم. نور وخت نیسم.
مننه، ډېره زیاته مننه. ورځو زمونږ همیشنی اورېدونکی هم د تلیفون پر کرښه موږ سره وصل پاتې شوی دی، له دوی څخه به مو پوښتو چې دوی څه نظر لري. سلامونه، مهرباني، وخت مو بخیر.
وعلیکم السلام خورجانی، تا او استاد اوریدونکو تخنیکي همکار روشن سبت او ټول ته نیکی هیله او احترامات او سلامونه وړاندې کوم. استاد د ایمه همکار چې توخی هم د زابل ولایت شاد ویل ولسوالۍ خپل تلیفون ته لیکو وسلم.
مهرباني توخی صاحب،
مننه. لکه څنګه چې مخکې اوریدونکي خوشخوی صاحب ښه نظر ورکړي، نو موږ هم د دې نظر تاییدو. او ښه خبره دا ده، موږ رښتیا هم په مکاتبو باندې مخکې هم دیغو، د بل ورځ نه خبر سم واورېدی. رښتیا هم ډېر سخت خواشینی سو، ډېر هم خوابده و. نو دا یو ضرورت و، اشد ضرورت و، بلکې طالبانو هم ضرورت ګوره بللی و. نور مکاتب یې آن په آن بند کړو، دغو ته اجازه ورکړې وه. خو البته دا خبر سی خپور سی، نو دا به ښایي یا پر موثق نه و، یا به ښه څېړل سوی نه و، یا به داسې پېښ وسي دوی به مشوره کامله نه وه سرته رسولي. خو دا یو ډېر ښه کار ده، خدای دې وکړي چې مکاتب خلاص سي. خو زه د ټولو راډیوګانو د پښتو او د دري مراقب او تعقیب کوونکی یم. نو ما د بي بي سي له راډیو اوس په دري خپرونه کې تو شپږ بجې واردې دوسې، انشاءالله اجازه یې ورکړې ده وښځو ته بیرته. خو البته اوس خو موقته ده، نو دوی د لسو ورځو وایي، خو خدای مهربانه دی چې دا په مروض کې اخر زمان کې نو تمدید شي. نو دا یو ډېر ښه خبر ده، انشاءالله د بي بي سي راډیو ښه په باوري ډول باندې ووایي سنځینې بیرته راغلي، دوی ته اجازه ورکړل شوه. نو دا د خیر کار ده، خدای دې وکړي چې دا نور مکاتب هم د دوی پر مخ پرانیستل شي. خو یو ورځ به بیا دغه د خیر ډېرې خبر خدای مهربانه ده، امید به کوو.
مننه، ژوندی اوسي. زمونږ همیشنی اوریدونکی و توخی صاحب، چې موږ سره خپل نظر شریک. ډاکټر صاحب، تاسو به در وګرځئ وړاندې. زمونږ اوریدونکو ډېره اشاره درلودله ځینې مسایل ته، چې یو دا چې په لرو پرتو ولایتونو او ولسوالیو کې هلته د ښځینه ډاکټرانو بیا تر څنګ د قابلګانو نرسانو شتون یې خود چاته په ندره تنده ګوتو په شمار په هغه شمارو کې په هغه شفاخانو کې دوی کار کوي، فعالیت کوي. دا خپله څومره د یو خطر زنګ کېدلی شي که یا نن دلته قابلګانو باندې ډاکټرانو باندې په دوی د زده کړ بندیږي. مونږ به بیا هیڅ داسې کومه ډاکټر، هیڅ داسې کومه قابله ونه لرو چې زمونږ ناروغانو ته، زمونږ خویندو ته، زمونږ میندو ته دوی رسیدګي وکړي، دغو علاج دی وکړي. اغلی صافی، تاسو ته درګرځم. ستاسو د احساس په تړاو کراته وی چې څه ډول احساس مو کړ چې تاسو ته ویل چې نور تاسو دننه نشي راتللی، هغه لازم ممکن تاسو په امدګي ورغلی وی چې امتحان مو ورکی. ولدا چې کله تاسو پوښی چې دروازې خلک نه بیرته راوګرځي، د تاسو اجازه در نه کړل شي چې تاسو دننه لاړ شي، څه احساس مو کړ؟
ما ډیر بد احساس لرم. دا طبي خبره ده، کله چې یو کار تاسو امدګي ونیسي، یو کار سو پیل کی، هغه باید تر اخره پاتې ورسوي. او چې موږ ذکر پیل کړی دی، ما سمستر وویل او سیمنګ امدګی نیولې و امتحان ته موږ د پنځون د دوازې مخې څخه وشړل چې موږ ته اجازه راکړه چې هتا دننه لاړ شو. ما ډیر بد احساس لرو، هتا تر دې حد چې زه احساساتي شوم، ما ته جړه راغله، موږ ټول صرفین او هتا وژړل. موږ په ډیر نهیلې د پنځون مخې څخه راوګرځېدلو او بیرته د کور په لور حرکت وکړ چې لاړ شو. ما ډیر بد احساس لرلو.
بلې، لکه څنګه چې تاسو ویلې دا ستاسو دویم سمستر و چې تاسو امادګي ورته نیولې و، اتمن درېیم سمستر ته به ورتلئ. د خپلو نورو ملګرو حال که راته وایي چې هغوی تاسو سره وایي، هغوی هم ستاسو همصنفیانې دي یا تاسو سره په همدغه یو ټولګي کې درس ویلې، اتمن ټول ورغلي و امتحان لپاره، کله چې تاسو ته دغه د اجازه درنه کړو چې باید دننه لاړ شي، د هغوی حال څنګه و؟
موږ په یو ټولګي کې تقریبا 15 کسه یو. موږ د پوهنتون د امتحان لپاره ډېر امادګي نیولې وه. تقریبا یو هفته مخکې موږ د درس لپاره امادګي نیولې، درس مو شپه ورځ مو په ځان وکړه، درس مو وویلو، امتحان ته مو امادګي نیوله. کله چې موږ ته دا خبر د مدیر له لورې راکړ شو چې تاسو سدنه حق نه لرئ چې پوهنتون ته راشئ، د پوهنتون دروازې امرسانی پورې بندې دي، زموږ صنفیانې په ژړا شوې، وی ژړل، ځکه هر څوک په یو هیله په یو امید سره د کور څخه راوځي او د پوهنتون په لورې راتلل چې موږ به امتحان ورکوو، خپل زده کړو ته به ادامه ورکوو، راتلونکي کې به موږ ډاکټر جوړیږي، موږ به د خپل هیواد لپاره خدمت کوو. کله چې پوهنتون څخه موږ وشړل شلو، موږ د پوهنتون مخې ته تقریبا نیم ساعت پورې موږ هملته په تمه وو چې ګواکې بیرته به موږ ته وویل شي چې راځئ دننه راشئ یو امتحان مو خپل ورکئ، خو متاسفانه موږ ته ونه ویل شلو، موږ وشړل شلو د پوهنتون د مخې څخه. دا موږ ته ډېر خواشینونکی حالت وو چې موږ د پوهنتون څخه جواب شولو، حتی ویژل زموږ سنفیانو.
بله، لکه څنګه چې تاسو خپله هم ویلي، کله چې کور طرف ته لاړلی دغه ناهیلي به تاسو سمره ویژراولې، ته څنګه ویژراولې چې کله کور طرف ته تاسو بیرته روانې شوي؟
طبیع خبره ده چې دا د ژراولو حالت دی، او موږ ډېر امدګي نیولې وه. کله چې کور ته تللو مکمل په موټر کې، زموږ لاره چې ده ډېره لږه اوږده ده، د پوهنتون څخه د کوره پورې موټر کې تقریبا نیم ساعت ما وژړل، ځکه زه یو هیله لرم او زه په یو امید او هیلې سره پوهنتون ته په ډېر شوق سره ما خپل زده کړو ته ادامه ورکوله. او ما امدګي نیولې وه کله چې موږ د پوهنتون څخه رخصت شولو، ما د کوره پورې ډېر ژړلې دي او ما ته ډېر بد احساس و. او تر دې حده پورې چې زه کور کې ما تقریبا نیم ساعت ژړلې دي.
بله، بیا به هم هغه لسافې تاسو ته در وګرځېږم. ډاکټر صاحب، تاسو اتمن زموږ د اوریدونکو او تر څنګ زموږ د دغې میلمنې چې هغوی قبله کې برخه کې درس ویلې، د دوی خبرې به مو اوریدلې وي، څومره دا دردونکې ده چې یو محصله دومره کوشش کوي، دومره تلاش کوي چې خپلو خوبونو ته ورسېږي، ولې په نیمه لار کې په هغوی باندې زده کړې بندېږي؟ یا خو دا مسله شاید تر څنګ بله مسله چې وړاندې زموږ اوریدونکي موږ سره شریکه کړله، هغه په لورو پرتو ولایتونو او سیمو کې د ډاکټر نشتون، چاته په ځینو ولایتونو کې د ډاکټرانو په کلینیکونو کې، په روغتونونو کې د ګوتو په شمیر دي. که دغه لار په دوی باندې بندېږي، که دغه زده کړې دوی باندې بندېږي، دا د روغتیا په برخه کې، د ښځو، د میندو، د زنانه ناروغیو په برخه کې څومره لوی آتش رامنځته کوي؟
اول خو ګوره، دی ته په اسلام کې دی یو شاګرد چې هغه په دومره زحمت سره دومره سبقونه وي او بیا راځي د دروازې په دروازې په هغې بندوي، خصوصا تاسو وګورئ دغه ځوانه صافې جانه چې ده دا څومره ډېر ژړلې دي. ګوره، د یو انسان تله ماتول لکه د الله د کور ماتولو مطابق، الله ګوره هر شی بخي، لیکن د یو انسان د زړه ماتول هغه نه بخي. د امارت اسلامي فکر و کې هغې د تقریبا د افغانستان د میلیونو د جنجونو او میرمنو زړونه ماتوي روزانه. دې شاید کېدای شي دغه د امارت اسلامي کې کوم یو مشران چې دي، هغوی کوم نفسیاتي ستونزې ولري د ښځو سره، هغې د راشي برملا ښځو سره د خبرې وکړي چې دی کومه ستونزه لري. زه فکر کوم چې دی د خاصا د افغانستان د میرمنو او د نجونو ځورولو نه خوند اخلي. دی ته خپله نرساتیک ډیسورډر وایي چې هغه خپل یو نفسیاتي تکلیف وي چې د خلکو د ځورولو نه خپل بړی لکه خپل ډېر زیات غرغب ځان معرفي کوي. بله، ما مخکې بار هم ویل چې د افغانستان سیستم، د طبي سیستم یوازې د امارت اسلامي وجې نه په صفر درجه هم دی، د پخوانو دغه سیستم داسې په ډېر خراب حالت کې روانو. که تاسو وګورئ، موږ په غرنیو علاقو کې موږ هېڅ نښه ډاکټران پخوان هم لرو او نه نرسان لرو. اوس د امارت اسلامي فیصلې څخه که تاسو وګورئ، زیاتره مېرمنې په په مختلفو علاقو کې چې دی وسیږي لکه د کوم چې غرنۍ علاقې دي هغه هیڅ سرس نه لري نه کوم هغه کوم طبي مرکز د سرس لري نه کوم هغه تسمه قابلګانې او نسان چې کوم د خارجي محسون هغې ته روزل کېدلي هغه هم مخکې بندې کړې وي نو خپل کې تاسو وګورئ په افغانستان کې موږ ډېر زیات مېرمنې ډېر زیات ستونزې لري نسایي ولادې کې خصوصا د ولادت په وخت کې هغه دایګانې چې خپل لاسونه نه پاکوي او نه د هغه ماحول خیال ساتي ماشومان مېرمنې دنیا ته راوړي هغه کې مختلف ستونزې راځي د وینې کمبود په کې هم خوندیزینه پوسټ پارټم هیمریج نملی شي لکه یعنې ډېر زیات ستونزې دي په افغانستان کې زمونږ افغانان همیشه دا وایي چې په دې امید باندې موږ تر اوسه امارت اسلامي بدا فیصله بدله کی آیا د افغانان د امارت اسلامي نه تپوس کی دی څوک دی چې د افغانانو د څولېخ ملیونو کسانو د تقدیر د خپل لاس کې نیول دي د سه هم مخخانم د دغه شانتي کارونه کړی خوښش نه دی دا د ټولو مرمنو د افغانانو او د خپل داخل کې چې کوم جوني سبقونه دا د هغه حق دی چې د خپل هغه ته باید د طب او د فاکولټو داخله او د مکتبونو به اجازه ورکړي شي د سیستم دی رواني آیا په امارت اسلامي د بل مملکت د پارکار کوي چې هغه دا فکر کوي چې زمونږ مېرمنې او افغانان جوني به سواد کی او د خلک د پاکستان او د نور مملکتونو ډاکټران راوړي دا به زمونږ د پاره دی یو غټ شرم او د لکه بیغلطی احساس به چې زمونږ د پاره نور ډاکټران د غزنځي او زمونږ خپل مېرمنې او جوني په خپل کورونو کې ناسي نو دا ستونزې باید خپل جوني چې افغانان چې دي کوم مشران چې دي هغه همیشه وایي چې موږ ولې باید یو جوني وجاړي هغه د دې حق دی هغه باید برمله وي خپل کور ته راځي هغه جاړي باید خپل د هغه والد سیب د هغه مشران دي باید لاشي امارت اسلامي سره خبرې وکړي چې دوی ولې دغه فیصله کوي که دغه ستونزې همداسې روانې د افغانستان سرنوشت به ډېر غټ د کوم چې په دنیا کې اول دویمه درجه دی هغه به د سودان نه هم به اوله درجه ته ورسیږي نو د طبي حالت د افغانستان سیستم به بیخي تباه او برباد شي او کوم ډاکټران چې اوس په خصوصي شفخانو دي کې کار کوي د هغې تجارت ته به نور هم وده ورکړل شي
مننه حسام ورزو ستاسو راغلي پیغامونه اورو
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته بعد له سلامه زره پیوله معروفیم د کندهار د ولایت د معروف ولسوالۍ زما نظر د نوي حکم پر برابر دا دی طالبان وایي چې بي انسټیټیوټ د شذو پر برابر اجازه نه ورکول کیږي موږ د دغه حکم په کلک ټکو باندې نه کوو ځکه دغه د افغان ولس سره جپات
سلامونه کوم د ازادي راډیو کارکونکو او ودونکو ګلخان ترخیم د بلوچستان ایالت د افغان کډوال له کوم څه د طالبان د حکومت لخوا څه چې د طبي انسټیټیوټونو باندې د زنانو پر تعلیم بندیز لګېدلی دا به د میلیونونو زنانو د مرګ سبب وګرځي او افغانستان به په راتلونکي کې هیڅ یو زنانه ډاکټره نه ولري
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ویل ده چې جوړ او روغ به اوسئ کومه پریکړه چې طالبانو کړې ده د انسټیټیوټونو په اړه باندې د افغانستان چې بند کړی دي کوم چې مخکې ښځینه محصلونو تدریس کاوه د نرسنګ په برخه کې یا د قابلګۍ په برخه کې د داسې بخښنه نه وه چې مثلا د غزنانو مریضانو په دفترونو یا نور ځایونو کې کار کاوه داسې بخښو چې یوازې په کلینیکونو او قانونو کې په دوی کار کاوه او زموږ تاسو د زنانو مریضانو لپاره به خدمت کاوه یعنې په دې کې داسې څه نه لیدل کېږي چې مثلا دا کوم مسلین چې دی په دفتر کې کار وکي مثلا دوه پرغت سره یا په بل ځای کې کار وکي نو دا پریکړه تر ډیره حد پورې ناسمه پریکړه ده ولې چې ضرورت دی د اسلام نظر هم ورته ضرورت دی او موږ تاسو هم ضرورت ورته لرو ځکه که سبا موږ ته مریض پیښ شي زرانه مریض پیښ شي نو بیا که چیرې موږ کلینیک ته بیا یو هلته به قابلګیانې او نرسان نشتون له امله به بیا نارینه ډاکټران زموږ مریضان ګوري یعنی زنانه مریضان به ګوري چې هغه وخت به دغه زنانه نه خپل مشکل په ډاګه ورته ویلی شي او نه به هم هغه نارینه ډاکترانو دې تشخیص سم کولی شي نو دا یوه غټه ستونزه ده د افغانستان راتلونکي لپاره د افغانستان د نوي نسل لپاره
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ټول ته سلامونه احترامات وړاندې کوم الله تعالی دې وکړي چې روغ او جوړ به استي دا چې موضوع دا ټاکل شوې ده چې یاره افغانستان کې انسټیټیوټ دا طبی بخشونه دا ټول بند شوی دی. نو دا یو ډیر نه معقوله پریکړه ده. هیڅ اسلامی دلیل څوک دې ته نشي پیش کولی چې په اسلام کې د طب ناروا وي. او دا ډیر یو خطا پریکړه ده، ډیره غلطه پریکړه ده. دا که هر چا کړي وي ښې نه دي کړي، دا باید خپله پریکړه واخلي او دغه سکتور بیرته آزاد کړي او خویندو ته اجازه ورکړل شي چې تر څو د طبي بخشونه ووایي او خپلو نورو خویندو ته خدمت وکړي. دا چې ستر او فردا د الله تعالی لخوا یو ټاکل شوی حکم دی، نو چې کله ستر او فردا یو ټاکل شوی حکم دی، د هغې تر څنګ طبي بخش چې کله نارینه ته وسپارل شي، نو عام اصطلاح باندې به مونږ داسې راواخلو چې یو زنانه ده، هغه نورې موضوعګانې چې قابلګۍ والا ورسره تړاو لري لکه د ماشوم پیدایښت دی یا داسې یو مرض دی چې هغه ته د نارینه لاسرسی بیخي امکان نه لري، نو هغه به پرېږدو. هغه خو ټول پوهیږو چې هغه ته نارینه ورتلل دا ډېر یو خطا کار دی. خو یو زنانه ده، د هغه غاخ باندې درد دی، غاخ به راواخلو، نو طبي لحاظ سره چې هغه هر څومره ځان پټ کړي بیا به هم مخ کاره کوي او دغه غاخ به دغې نارینه ته چې دا کله ښایي، نو په دې کې ډېر مشکلات پیدا کیږي. بعضې وخت زموږ خو غریبه ټولنه ده، بعضې وخت داسې کیږي چې نارینه کور کې نه وي، زنانه تکلیف وي، هلته چې ځي زنانه ډاکټره نه وي، نو نارینه ته څنګه یوه زنانه ځان ته ورشي. نو دا ډېر یو غلطه پریکړه ده. په دې باندې مونږ ډېر زیات خواشینی یو، ډېر زیات خفه یو، او دا پریکړه باید بیرته واخیستل شي او پر ځای ټول دولتي او غیر دولتي او دغه انسټیټیوټونه آزاد شي. مونږ په دې تمه وو چې د شپږم نفر ته به زده کړې آزادېږي، سیستم به برابرېږي. دا چې دغې ته سیستم نشي برابرولی او وایي چې دا نور دی هم بند شي، نو دا ډېر یو غلطه پریکړه ده او ډېر زیات موږ خفه یو. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
تاسو ازادي راډیو ته ستاسو خپل راغلي پیغامونه واوریدل چې د دغه نننۍ موضوع په تړاو باندې خپل نظریات موږ سره شریک کړي ول. اوس هم ورزو د تلیفون پر کرښه زموږ بل اوریدونکی دی، د نن ورځې د موضوع په تړاو موږ سره خپل نظر شریک کول غواړي. سلامونه، مهرباني، وخت مو بخیر، مایکروفون ستاسو دی.
تاسو به هم وخت بخیر وي. مننه د تخنیکي همکارانو په شمول ټول هیوادوالو ته سلامونه. د ټولو د وخت بخیر. تاسو خو یاستاسو خو د ورځې شپې د لږ بخیر تېرېږي.
مننه، مهرباني ورو، مننه، مهرباني،
مننه، خیر اوسې، خوشحاله اوسېږي. د نوزي خبرو مې ډېره مننه. د واقعیت سره په دغې پرېکړه باندې هر څه چې ستونزه اوسېږي نو باید وړاندیزیان راشي دلته ووایي چې دغه ستونزه په دې برخه کې او دغه وجه نه موږ د برخې ته یا مثال موقتي بنده کړل یا مجاني بنده کړل. خو دغه دغه وجه ته ډېر مناسب نه ده زما په فکر سره. نو دغه موضوع د پاره باید زما په فکر سره د داخلي چې دغه خبرې چې دا مشکل په دغه سیمه دا یې نو وروسته چې بیا د اقدام کې دا د خو سیږي د څه ګونګ وزیت چې د څه مبهمه شې سره نو خلکو ته تشخیص پیدا کیږي. او اصلي د وسه د نظر د ځان یو خبره کوم، بل د کتم راځي خبره کوم. او موضوع معلومه نه ده، دا به مناسب نه وي په کار دا وایي دا به بار کې تاسو سپیز یو مثال په نصاب کې ابل د خطر کې شو راځي د دې په وایي چې څه کوي واجب سره کوي چې دا یې نو وروسته د څه واجب هم پیښ راځي چې څنګه دا
مننه، ډیره مننه. اکرل اوسم ورګرزو موږ سره په خبرونه کې د نسی ولادي برخې متخصص ډاکټر صاحب یاسمین امین او ترڅنګ د قبلګي برخې ذکرل اغلی فاطمه صاحب وصلې پاتې سوي دي. ډاکټر صاحب تاسو نه به پوښتنه وکم چې دغه د قابلګانو په شمیر کې وړاندې هم ډېر زیات کمښتو د پرسونل په روزلو کې هغه ډول تجربه موجوده نه وه چې باید یوه قابله یوه نرس یوه ډاکټره ورته رسیدګي ولري یا ورته لاسرسی ولري. د دوی د زده کړو د بندېدو تر څنګ اوس څومره اړتیا دې ته وه چې باید هغوی په ډېر پرمختللي وسایلو باندې روزل سوي وای، هغوی ته ډېر زیات ښه تدریس سوی وای، تر څو په افغانستان کې صحیح برخه کې هغه کومې نیمګړتیاوې چې موجودې دي دمدغه نوي او نوي نسل له لارې باید دغه نیمګړتیا له منځه تللې وای. والله برعکس هلته انسټیټیوټونه هم بل شول. بله ډاکټر صاحب، زما واسطه سره شته؟ بله اخلي صاحب، تاسو ته درګرځم. وړاندې خو تاسو د خپل احساس په تړاو راته ویلي چې څومره تاسو خفه شوئ یا کور ته په تلو ټوله لاره ژړلې دي. بله مسله، هر انسان د خپل راتلونکي لپاره یو هیله لري، یو خوب لیدلی وي چې هغه خوب ته ځان باید ورسوي، هغه که هر څومره سختې په دغه لاره کې وګالي. ستاسو خوبونه د راتلونکي لپاره همدا و چې باید په دغه برخه کې چې تاسو اوس زده کړې کولې ځان ورسوي؟ که نه شته ځینې نور خوبونه چې تاسو د خپل راتلونکي لپاره لیدلي ول؟
کله چې زه مکتب کې وم، ما هیله لرله چې زه دولتي برخه کې نظامي برخه کې خپل زده کړې وکم، او ما غوښتل چې زه پیلوټ شم. کله چې جمهوریت نظام راوپرځېد، پر ځای اسلامي حکومت واک ته ورسېد، انجونو اجازه نه لرله چې په نظامي برخه کې خپل زده کړې وکړي. نظامي خو لري خبره ده، حتی ملکي زده کړې بندې کړې. نو وروسته د هغې د ټولنې د ستونزو په کتو سره، او دا چې په ټولنه کې د ښځینه ډاکټرانې کمښت سره مخ دي، او د ورځ تر بلې د مور او ماشوم مړینه مخ په زیاتېدو ده، وروسته د هغې ما دا پلان ونیول چې زه باید طبي برخې ته خصوصاً قابلګي فیل ته مخه راوړم، او په راتلونکي کې ډاکټره شم، تر څو د هغه ستونزې چې په ټولنه کې شتون لري دا کمښت سره مخامخ شي. او ما غوښتل چې زه ډاکټره شم، په ټولنه کې د خدمت جوګه شم. او اوس چې ستونزې به ښوونځي بندي، ښوونځي پانتونونه بندي، او اوس دا نیمه علي زده کړې کومې وي دا هم بندې شولې، ما خپله هیله ټوله د لاسه ورکړه. زه خپل راتلونکی ډېر ګونګ ګورم، او ما خپله ټوله هیله د لاسه ورکړه. زه نشم کولای کوم ما چې غوښتل زه راتلونکی ډاکټره شم، او خپله هیله ته ورسېږم.
بل سره دې چې تاسو ما اندېښمنه استې خپل راتلونکي ته، کورنۍ مو اتمن په دغه برخه کې اندېښنه لري، ځکه هغوی به اتمن تاسو حمایت کولی، اتمن تاسو دې ته هڅولی چې خپل راتلونکي لپاره کار وکړي، تر څو خپلې د کورنۍ لاس ونیسي، ټولنې ته د خدمت جوګه شي. هغوی اوس هم تاسو ته په اندېښنه کې دي؟
زما تر څنګ زما کورنۍ ما ته ډېر حمایت کول، او زه ډېر تشویقول خپل درسونو ته. ما ته مالي لحاظه د درسي سکتور کې زه ډېره حمایت کول. ما زما تر څنګ هغوی ډېر هم خفه دي، زما مور جان پلار مې موږ ته ډېر په اندېښنې دي، ځکه زموږ راتلونکی بېخي نامعلوم دی. اول خو مکتب زموږ ډېر په بد حالت سره موږ پای ته ورسېدو، وروسته د هغې موږ ته د کانکور ازموینې ګډون رانه کړل شروع، وروسته هغې موږ غوښتل چې خپل پانتون ته ادامه ورکړو خو ونه شو. اوس چې دا نیمه علي طبي زده کړې وي، موږ دې ته مخه راوړله، دا هم په نیم کې موږ ته موږ بند شول، موږ ته اجازه نه راکول کېږي چې موږ خپلې زده کړې ته ادامه ورکړو. زما کورنۍ ما سره هم ډېره په اندېښنې ده، او زما حالت په کتو سره هغوی هم ډېر په اندېښنې کېږي.
مننه، ډېره زیاته مننه اغلی صاحبۍ. اوس مرزو زموږ اوریدونکي هم د تلیفون پر کرښه دي. سلامونه، وخت مو په خیر، خپرونه مایکروفون ستاسو ته خراغ لست مهرباني.
مننه، زه د هلمند ولایت څخه کول فالي څخه ستاسو سره پر لیکم.
مهرباني.
محترمه، د دې پاک له چیرو پیغام ولرم، هغه د دې چې داینم ذکر په هر مسلمان نر او ښځه فرض دي. په ګران هیواد کې د خويندو په مخ د تعلیم او طبي څنګه د تړک کې دوه خبرونه خوشنۍ او مایسه کړم. ټولنیز ورستنی کې د خويندو او میندو د انزورونو او خپګان لیدل ډیر دردون کیږي، لکه څنګه چې د یو هیواد د پرمختګ بنسټ په تعلیم پیل کیږي، همداراز موږ خويندې حق لري چې تعلیم وکړي، او خپل ټولنې ته د طبيعي برخې سربیره په هر برخه کې د خدمت جوګه شي. هیله لرم چې په دغه پریکړې بیا کتنه وشي، او زموږ خویندو ته د اسلام مقدس دین د اصولو مطابق د زده کړو زمينه برابر شي. ډیره زیاته مننه، بیا هم زه ستاسو سره پر لیکم.
مننه، ژوندۍ اوسې. زمونږ اوریدونکو چې خپل نظریات شریکول. ډاکټر صاحب وړاندې مې تاسو نه پوښتنه وکړه چې څومره د دې اړتیا وه د دې پر ځای چې هلته په افغانستان کې د دغه صحي او روغتیایي خدمات یا دغه انسټیټیوټونه دي بند شي، هغوی ته باید په نوې په ټکنالوژۍ پرمختللو ټکنالوژۍ کې دوی ته زده کړې ورکړل شوې، دوی ته روزنه ورکړل شوې چې دوی د افغانستان راتلونکي دي، دوی د افغانستان د روغتیا په برخه کې کار کولی سویم، دوی دي چې دغه روغتیایي برخه ساتلی شي، ولې برعکس هلته انسټیټیوټونه پرې بند شول؟
بالکل، افغانستان ګور ما بارها ویلی دی برملا انسان چې دی د جماعت اسلامي کار مل حکومت افغانستان کې دا د انجونو حق دی چې دې ته باید کړی چې جماعت اسلامي اقتدار ته راغلی دی باید ټول مکتبونه هم داسې د انجونو په حکم باندې خلاص وي، فاکولټي خلاص وي. که تاسو وګورئ د افغانستان طبي سیستم څنګه هغه سهولتونه چې په بهرنۍ نړۍ کې شاګردان ته نجون ته فراهم وي په قابله کې هغه په افغانستان کې نشته دی. کوم خصوصي دی باید جماعت اسلامي کوشش کړی و اولې خو نجونې په مکتبونه بند کړل، بے فاکولټي ولا بند کړل، بے طبي هغه خارجي موسسې چې د افغانستان سره په طبي شخص کې به وسره کومک کوي هغه هم بند کړل. دا نوی نسل چې دی بیچارهګان چې اوس خپل تعلیمونه په دغه ستونزې حالت کې اسلام په مطابق مخې ته وړل، دروازې پناهګاهان بند کړل. تاسو وګورئ په نړۍ کې افغانستان اولین ملک دی په نړۍ کې په چې دا معنی د بندونو معنی مکتبونه بند شوي دي. کله دا ستونزه زمونږ یوازې د امارت اسلامي دا نه وایي چې مونږ امریکایان ته شکست ورکړی دی، مونږ د افغانستان د اقتدار ته راغلی سو، مونږ چې د افغانستان د میرمنو مستقبل سره څلوبي کو، افغانستان نه امارت اسلامي آزاد کړی، دا د افغانانو څلور میلیونو میرمنو په هغه کې خاندانونه تباه شوي هغه آزاد کړی دی. آیا یو راځیو افغانستان ما آزاد کړی؟ که آیا رښتیا دی افغانستان آزاد کړی او افغانستان ته مخلصې باید د میرمنو او د نجونو په مخ باندې مکتبونه او فاکولټي د اوسې طبي چې کوم ضرورت افغانستان مستقبل په هغې ولاړ دی، میرونه میرمنې اوس رسیدګي نه لري معایناتو ته، تلویزیوني معاینات نشته افغانستان کې، آیا دی دا فکر نه کوي چې زمونږ د نوي نسل مستقبل همیشه ټول افغانان زمونږ دا بار بار وایي چې زمونږ خواشینې ولې خواشینې کوي؟ دا ستاسو حق دی، دا حق به همدازه اوس حاضر یم چې افغانستان ته ورشم د خپل افغانانو میرمن لپاره خدمت وکم، لیکن متاسفانه د امارت اسلامي د غبازي مزتی د قانون نه ګورم، دا زما لپاره قابل نه دی چې افغانستان ته، افغانستان زما ملک دی، دا نه د امارت اسلامي دی نه د جمهوریت دی، دا زموږ د افغانانو ملک دی. میرمن نه زما دا خوښ دی چې دغه دته باید دی بار نور باید خپل حق کی دفاع وکړي، که دی بار بار د غمدسي دی ځان نه غلونی سي د افغانستان مستقبل به تور کم سره مخامخي، او زما د اغه خويند ورنه چې په افغانستان کې اوسې کم چې مشران دي دی همیشه د امارت اسلامي نه ییږي، از په کوم چې اغه ډیر افغانان د ایرلند ساتي دا ویره د افغانستان د خلکو د لپاره بخنی او د امارت اسلامي له مست منګه د افغانستان د امارت اسلامي نه باید خواهش نو کو دا باید حق او دا غینه وړي چې زمونږ میرمنو او جون ته باید خپل مستقبل د افغانستان سیستم چې کوم په تب کې یو بخانی کوم رئیسان او وزیران چې هغه پیسې وړي خارج ته او چې امارت اسلامي ته څلور میلیون ډالر چې دیته دغه ورکوي امریکایان، دا په څه شي مصرفوي؟ دا څنګه چې اول راغلي و هغه د دې شلېدل سپلای وي او په کولونه ځاړه وستي په ماغه مرسیدیز ماغه بخانی حکومتونو چارواکو چې کار نه کوي دا کوي. آیا دی ولې د میرمن سره ستونزه لري؟ دا ته باید ته پوسو کړی شي بهرنۍ نړۍ موږ په دغه ستونزه کې اچولی شي چې هر څوک دي، لیکن دا زموږ د افغانانو د میرمنو او د نجونو حق دی چې باید خپل حق واخلو او کوشش وکړو چې دغه نجونې چې اوس فعلاً د خپل فامیلې سره جګرخونه ناستې دي همدغه د راپاسې جماعت اسلامي ته دي ورشي چې دی دغه د وزارت ساتامه کوم نوی وزیر راغلی ماته متاسفانه نوم نه راځي، هغې ته دي ورشي چې تاسو وایه دا کار ولې موږ مانې کوئ، زموږ مستقبل ولې تباه کوئ، د افغانستان مستقبل به تور تتم تیاری او بهرني ډاکټران به راځي د افغانستان. آیا که جماعت اسلامي افغانستان په همدغه ستونزه کې د پاکستان پنځمه صوبه جوړوي نو دا خو به د هغې هېڅکله پوره نه شي انشاءالله.
مننه. اوس هم ورزو اوریدونکو ته زموږ یو اوریدونکی د تلیفون پر کرخه دی، له دوی څخه به پوښتو چې د نن ورځې خبرونه په تړاو د دوی نظر څه دی. سلامونه، مهرباني، وخت مو بخیر. زموږ اوریدونکو اړیکه پرې شوله. اوس هم ورزو ازادي راډیو ته ستاسو را رسیدلی پیغامونه اورو.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو، په ځانګړې توګه د ازادي راډیو چلونکو ته می سلام. ډیر زیات مننه چې تاسو نن ورځ پورته کوي نو پر موضوع باندې به نظر درکو چې دا کوم بندیزونه چې پرون پر لګولې د نرسنګ او د قبلګي پر ذکر خوندو باندې نو دا ډیر بدو ټکو سر مژوندو ځکه چې اوس هم نرسنګ نرسنګ چې په روغتونونو کې دي هغه کوم نمایندګان چې طالبان وستوالو طالبان د خوا ورته ټاکل شوي دي هغه د هغو د جنسیت جنسي طاقتوارو ښکار شوي دي او ځینې لا هم وتلي د افغانستانه په تیښته بریالي شوي چې خو مجبور کارکوونکي پاته دي او که داسې بندیزونه ورځ په ورځ لګېده نو درې څلور کاله بعده به هیڅوک هم نه وي ښځینه ډاکټره به دا ټول افغانستان کې ټول ورنه تښتي نو موږ دا په سختو ټکو سره غندو چې دا بندیزونه پې لګولي. السلام علیکم.
دا پر نړیوالو باندې یو فشار دی چې د دې خپل یو پالیسي لري چې معنا لکه د ښځو پوهنتون ایله کول مکتب ایله کول یا هم انستیتون ایله کول نو دې د دې په مقابل کې د نړیوالو سره یو څه غواړي دي چې دا کوم فشار دلته پر دې راوړي پر دې افغانانو باندې یا پر دې ښځو انجنونو باندې دا دې هم په برابر د دې باندې فشار راوړي چې نړیوال دې ته باید توجه وکړي داسې توجه چې باید د دې د رسمیت پیژندلو کې د دې سره کومک او همکاري وکړي نو دې هم فکر کوم په دغسې دغه باندې دې اخته دي نو یوازې داسې دې نسي کولی نه هم کوي چې بس یوازې به افغانان دونه تپل کېږي او دوی به د هر څه سره بې برخې کېږي نو شاید چې دا دونه دوام ونه لري دوام به وکړي یو څه میاشت دوې درې کال خو دوام نه کوي په برابر د دې چې نړیوال یو څه ورسره وکړي.
وعلیکم. د طالبانو د لوري همن د طبي انسټیټیوټونو او پوهنتونونو بندېدل دا یو غیر اسلامي او انساني کار ده نو موږ د ټولو هوانانو څخه خواهش دا ده چې په وړاندې ودرېږي او خپل غږ پورته کړي ځکه د یو ښځینه ډاکټرې شتون موږ لپاره فرض عین او ضروري ده.
بله اوس هم ارزو زموږ یو اوریدونکی د تلیفون پر کرښه موږ سره وصل ده. له دوی څخه به مو پوښتو چې زموږ د نن ورځې موضوع چې موږ ټاکلې وه د دې موضوع په تړاو باندې د دوی نظر څه ده. سلامونه. مهرباني.
السلام علیکم.
علیکم سلام. مهرباني ورور.
خورې تا ته سلام. همکارانو ته سلام. ټولو تخنیکي همکارانو ته سلامونه کوم. پس سلام زما یو نظر دی پلار په خپلو اولادو باندې باید ظلم ونه کړي لکه رهبر او باچا هم د پلار په حیثیت دی کنه لکه اوس چې موږ تاسو امیر المؤمنین او دې دا د جنو ښوونځي یا مکتبونه یا د اوسني طبي هغه پوهنتونونه بند کړي دي دا په دې ملت باندې یو ظلم دی دا ګوره یو ناروا ده یو تیره ده دا باید ونه کړي او ګوره دا غواړي چې دا د افغانستان ملت یا سیزنا دا ټول د محرومي کې د دې خپل د اغنه ځکه ټول مسلمانان دې ته په انتظار دي چې یو ښځینه ډاکټرې په ملک کې چې دا ملک ترقي وکړي او موږ ټول دې ته احتیاجت لرو د دې نظما داسې خواهش دی داسې خواهش مې دی چې ګوره دا د ښځینه او پوهنتونونه مکتبونه طبي مکتبونه دا ټول خوشي کې او موږ د ژوند کې ګوره چې اوس وایي زور مې پتان رسي چې مل به د ابا کما بندي زر باندې ملګري ملتونه یا اروپایي هیوادونه نه خوشي کوي او ملت خپل تنګ بچان خپل وژنې بچان خپل ته ونه کې وژنې بچان خپل ته مرضی نه وژنې چیرته لاړ شو موږ چا ته چا درته ودرېږو دا خپل ملک دی باجی کې ډاکټر وي دی کې انجینر وي دی کې عالم وي دی کې معلم وي موږ دې ټول ته ضرورت لرو کدی کله چیرته مسلمانان او د دین خواهش کوي د اسلامیت خواهش کوي خو باید دا ملک باندې داسې کارونه ونه کړي پورې زمونږ د دین هیله ده د دې لوړه مقاماتو نه زمونږ هیله ده د امیر المؤمنین نن دا هیله ده چې دغه فرمان بیرته واخلي دا ښځینه خوشي کړي ډاکترانې خوشي کړي چې دې ته موږ ډېر احتیاجت لرو زمونږ په منطقه کې په کاپیسا ولایت کې اصلا ښځینه ډاکټر نشته چې جراحي وکړي د دندان وباسي یو بل هغه وکړي موږ دومره په مشکل کې یو زموږ د افغانانو مشکل ته باید توجه وشي که نه او موږ نور دومره اندازې ته اوس دا خلک وګوره چې ټول ملت د دوی نه نور په دې کې دی چې وګرځېږي او د هېرې څه ویلی نه شي که نه اوسېږي ټول ملت نور په دې پاخه راغلی په تنګ شوی دی چې یاره موږ دومره خوشبینه وو چې د طالب حکومت راغی او موږ ته به دا امنیت راولي موږ ته به ډوډۍ موږ ته به کار زمینه وي موږ ته به د مکتب زمینه وي موږ ته به د تعلیم زمینه وي اوس وایي چې موږ ته نشته چې موږ حیرانې څه وکړو کومه چې لاړ شو کومه چې چا ته وجاړو څوک شته دا خو زموږ رهبر دی دا ولې په موږ داسې ظلم کوي دا باید زموږ د پلار حیثیت ورکوي دا پلار باید په خپلو بچو باندې دومره ظلم ونه کړي وخوري.
مننه. ډېره زیاته مننه. درنو
لیدو. مننه. بله سلامونه کوم ټول
مننه ژوندې ښه وخت ولري. ډاکټر صاحب، بیا یو مسله چې دلته د مور او د ماشوم د مړینې کچه وه ډېر زیات ورته تشویش او اندېښنه وه. اوس ښځې په لورو پرتو کلیوالو سیمو کې لا هم صحي روغتیایي خدماتو ته هېڅ لاسرسی نه لري. یو نیم قابلګان، یو نیم نرسان وي چې هغوی به ولادت ورکوي او ورته رسیدګي کولی سي، که احیانا دغه هم بندېږي. د دغه مور او د ماشوم د مړینې په کچه کې څومره زیاتوالی راتللی سي؟
مکه ما تاسو ته ویل چې د افغانستان په نړۍ کې دوه ملک چې د ماشوم او د مور مړینې کې دویمه درجه په جهان کې ده. نو کله چې امارت اسلامي دغه فیصله کړې، مخکې خو موږ قابلګانې لرلې لکه بهرني موسسونه د کومک ورته کېدو، اوس دغه کله چې دغه کمبود هم زیات راشي نو کېدای شي افغانستان په نړۍ کې په اوله درجه کې د مور او د ماشوم د مړینې کې راشي، ځکه چې افغانانو مېرمنو ته هغه طبي سهولتونه ور نشته، بخام نه و، او اوس هم ورته د امارت اسلامي بیخي صفر درجې ته ورسول. نو هغه ستونزې به نور زیاتې او د افغانستان مستقبل د مېرمنو او د ماشومانو مړینې به هم زیاته شي، او د آینده نسل ډاکټران، نرسان، قابله او نرسان چې دي هغوی به هم په صفر کې شي. زیاتره افغانانو فریادونه تاسو واورېده چې هغوی خپل اولادونو مستقبل دپاره چې هغه نرسانې، ډاکټرانې جوړېدلې هغوی دپاره اندېښمن دي. دوی باید کوشش وکړي امارت اسلامي اول خو اوسه پورې امیر مومنین د افغانستان چې دی هغه متاسفانه هغه یو سړي ورته وویل چې دا زمونږ پلار دی، هغه زمونږ پلار نه دی، زمونږ الله مخلوق سو، موږ باید خپل الله نه کومک وغواړو چې دا په څنګه چې دی داسې ستونزې په افغانانو مېرمنو او په نجونې راوړي، خدای دې دغه شان ستونزې په دی په خاندانو راوړي، او باید ټول دې باندې افغانستان خلک امین وي. موږ همیشه خپل جړه بهرني ملکونو ته کوي، موږ چې ستونزې کې فعلا اچو
ورستوی کې ورزم له هغه فاطمه صفی څخه پښتنه کوم چې دوی فاطمه جانې کوم سره یې ماواز اوري په څومره دې د غویر درلودله مخکل دین چې د تصمیمونه ورسی پم دغه مدت کې چې د درس ویلي چې یو ورځ به دغه په پنتونونه یا دغه انسټیټیوټونه په کلی شکل باندې بندیږي، اوس بل اخر د انجینر راتلونکي تخپل څنګه ویني؟
زه چې کلمه پانتون ته بتلم هر ورځ ما سره به دا ویره وه چې ګواکې اوس به موږ د پانتون څخه بندېږي، اوس به موږ ته ویل کېږي چې نور تاسو حق نه لرئ چې زده کړې وکړئ، خپل راتلونکي ته راتلونکي خپل جوړ کړئ. نو بالاخره همدا ویره زموږ په واقعیت سره بدله شوله، او دا دی چې نن موږ د خپل زده کړو څخه منې شولو، او هغه طبي نیمه علي زده کړې چې دروازې زموږ پر مخ خلاصې وي هغه هم بندې شولې. دا نیمه علي زده کړې یوازینۍ مرجع مو ته یوازینی چانس وو زموږ لپاره چې موږ خپل زده کړې وکړو او خپل راتلونکي جوړ کړو، خپل هیواد لپاره د خدمت جوګه شو، دا هم زموږ پر مخ باندې شو. دا موږ ته ډېر خوشینونکي حالت وو، او خپل د افغانستان او خپل راتلونکي ډېر د خطر سره مخامخ بولم، ځکه په راتلونکي کې کچېري اوس نه د طبي زده کړو دروازې بند شي، د افغانستان کې به په راتلونکي کې به هیڅ کوم خدمه ډاکټره به نه وي، کوم ډاکټران چې په اوس دي د دې عمر د تیرېدو سره دوی په تقاعد سره مخامخ شي، او په راتلونکي د افغانستان ډېر د خوشینونکي بولم.
ډیره زیاته مننه ژوندۍ سي اغلی صفیدا چې موږ سره په خبرونه کې تاسو خپل درد څخه ویلي، مننه. خو وخت لري درنو اوریدونکو د ازادي رادیو نږدې خبرونه مایکروفون تاسو خبرونه مدلته پاتې رسیږي، پورسته کې ازادي رادیو تاسو راغلي سو پیغامونه ورو.
السلام علیکم ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه، نه کې هلي وړاندې کوم هله د چروغي موږ راولایته څنګه فرغان سات کوم چې دا طالبانو کوم ګام پورته کړی دی ښځو په برخه کې. اول خو یې مکتبونه د جنکیانو په مخ بند کړل د امر اسلامي لپاره لنډمهاله، دو ورته لنډمهاله وي، او په دې کې درې کاله تېر شو. اوس وار د طبي انسټیټیوټ شو، اخر به داسې شي چې په افغانستان کې به هر فرد هر وګړی د تعلیم نه بې برخې شي. که د ښځو د تعلیم مخه نیول کېږي، سبا د نران هم نیول کېږي. سبا به نران هم په مکتبونو کې بندېږي، مکتبونه به تړل کېږي، او د تعلیم مخه به ډب کېږي. موږ او تاسو په افغانستان کې د طب په برخه کې ښځینه روزونکو ته یا ښځینه محصلینو ته یا ښځینه ډاکټرانو ته ډېر ضرورت لرو. باید دغه پرېکړه باندې غور وکړو، دغه پرېکړه د سر نه د وګوري چې دغه موږ ښه کړي که بد. نو باید دغه پرېکړه بېرته طالبان واخلي، او ژر تر ژره د جنکیانو د او هغه محصلینو چې خزینه محصلین د طب په برخه کې زده کړې کوي باید دغه خوشې شي. السلام علیکم.
سلامونه مینه او احترامات د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته. هیله من یم چې ټول به روغ او جوړ یاستئ. زما نظر د نیمه لوړو زده کړو انسټیټیوټونو په پار مینده دی چې کومې نجونې چې اوس مهال پر زده کړو بوختې وي او طالبانو له زده کړو وګرځولې هېواد ته یې لوی زیان رسېږي، او همدارنګه که چېرته په راتلونکو لس پنځلسو کالو کې دا پروسه همدغسې ودرول شي نو امکان دا شته چې موږ به ښځینه د کرکې د ښځینه ډاکترانو کمی مخصوص کړو، لکه څنګه چې موږ اوس هېواد د طب په برخه کې نور هېوادونو ته مختاج دی، نو دغه مختاجي به مو لا ډېره شي او راتلونکی مو ښه نه وینم.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ. د آزادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې جوړ او روغ وي. زه فضل نبی سادات یم، د کابل څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
پلو ماشومانو تا دا پولیو زد واکسین چاڅکی ور کړی او روغ سټی یقیني کړی.
نورستان د هیواد په ختیس کې له طبيع کلاګانو مالامال پروت هغه ولایت ته چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا په 2019 زیږدیز کال کې د ملي پارک او د ژوو د خوندي ځای په نوم ونومول شو. په یاد ولایت کې د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي په روان لمریز کال کې د یاد ولایت مرکز پارون زرغونو لوړو غرونو رڼو بهیدونکو سیندونو او نورو طبیعي منظرو لیدلو ته تر دې دمه له 300,000 زیات کورني او بهرني سیلانیان ورغلي دي. د دغه ریاست مشر مولوی سمیع الحق حق بیان د طالبان واک لاندې باختر اجانس ته وویل
403 کال شروع کېده تر هغه نه اوس دې ورځو پورې تقریبا چې نورستان ولایت ته د 300,000 زیات سیلانیان رفت آمد کړی دی. په هغه کې د 1,500,000 شاو سیلانیان د غټ اختر او د وړوکي اختر په ورځو کې راغلي دي، او دا نور سیلانیان روزانه 1,015 موټر او 40 موټر تر 500 پورې موټرې راتلي. وروستي وختو کې ډېر خلکو توجه راوښتي او ډېر ګڼ سیلانیان راځي.
د حق بیان په خبره د تیرو کلونو په پرتله اوس پارون ته په تللې لاره او خپل په پارون کې یو شمیر هوټلونه او د مزایونه جوړ شوی، او سیلانین کولی شي چې په دغه هوټلونو کې شپې تیر کړي.
وسیله هم کلی کلی په ساته باندې وته هوټلونه بر موسمي جوړ شوی دی. دلته هم تقریبا 14 هوټلونه په مرکز کې شتون لري، خو هغه شمې یاري هوټلونه بیا کم دي چې هغه چې خالي سیلانین راځي او په هغه ټول شرایطو برابر هوټلونه وي.
هغه وایي د اطلاعات او کلتور وزارت په مالی مرسته یو هوټل هم جوړوي چې کارونه تر ډیره تر سره شوی دي.
اطلاعات کلتور وزارت په دې توانیدل چې دلته په نورستان مرکز کې یو داسې سیاحتي لوی معیار سره برابر هوټل جوړ کړي چې په هغه کې ټول سہولتونه موجود وي. تقریبا چې اوس کارونه په تکمیلېدو دي، دوه چته ټول هر څه پوره شوي دي، اوس دروازو کړکیو وغیرہ لګولو لپاره ترتیبات نیسي. نو انشاءالله کال ته به دغه هوټل هم آماده وي او نور هم خلک تشویق شوي دي پانګوال چې دلته هوټلونه او سہولتونه سیلانیانو ته ایجاد کړي.
نورستانیان په دې خوښ دي چې په ولایت کې سیلانیانو لپاره حکومت یو نوی هوټل جوړوي او نورې اسانتیاوي ورته برابروي. د دوی په وینا په نشت سهولتونو او په کندو کپر سرکونو کې د نورستان د زړه راښکونکو منظرو لیدلو لپاره هر کال په سلګونو زره کورني او بهرني ګرځندویان ورځي، او که اوسنۍ ستونزې هوارې شي نو نورستان ته د تلونکو کسانو شمیر زیاتېدو سربیره به ګڼ بیروزګاره به هم د کار خاوندان شي. زیاو رحمان او سلیمان ازادي راډیو ته وویل
مثبت اقدام بولو، خدای دې وکړي چې دغه لپاره نور اړین کارونه چې کوم پاتې دي هغه تر سره شي. د بیا رغونې او دلته سیاحان چې راځي، خلک بهر نه راځي، هغوی ته زمینه برابر شي تر څو بهر نه خلک راشي. د سرمایه گزاران چې دلته باید سرمایه گزاري وکړي چې سرمایه لري، نورستان کې سیاحین دوباره زمینه برابر کړي، راشي دلته هوټلونه ورته جوړ کړي، تفریحي پارکونه ورته جوړ کړي، د ګرځېدو ځای جوړ کړي، لکه نور وادونه کې چې دغه سيزن جوړيږي
غونډین ولایتونو وان ټول افغانستان نو وس د خلک را مات کې د پاره کار وشنورم نو زموږ مینې مد اند خارج او داخل دار زګینه بدیته ډیر زیات سیلانین راشه ودل ته خلک په کارونو باندې وګمارل شي.
په نورستان کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي په داسې حال کې د یاد ولایت مرکز پارون ته په روان کال کې له 300 د زیاتو سیلانیانو د تګ او د نو اسانتیاو د چمتو کولو خبره کوي چې په دې وروستیو کې د دغه ولایت ختیځو او لویدیځو ولسوالیو طبیعي ښکلاګانو ته هم د سیلانیانو پام وراوخته دي، خو په ټولو برخو کې د سرکونو خرابواله او د هوټلونو نشتواله د ګرځندویانو د تګ پر وړاندې ستر خنډونه دي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.